アバダメラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم پایل هم لا خبرونو کو د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دې سملاسي ودرېږي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورستنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداری له هغه ګډې اعلامې وروسته راغلی چې پکې بینټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورټ ورکوونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېږل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنېدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکاري شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ وه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې استولي. جرمني تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړ افغانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندلې وه. دا جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیې لپاره د امریکا سفیر ویلي اسرائیل او سوریې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارکچی د سوریې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی. د شنبې په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیلو لومړي وزیر او د سوریې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو له خوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزی، بدویانو او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کېږدي، د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوې واحدې سوریې د هویت د جوړېدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبې په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تېره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ سختو چې وروسته پکې دولتي ځواکونو هم مداخله وکړل نږدې شپږ سوه کسان وشي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت د اروپا د پنځو نورو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغې پریکړې وروسته راځي چې د مې په میاشت کې پر پولو د پناه غوښتونکو د ردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسي له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ پلي کړې خو له پراخو نیوکو سره مخ شو. په پرونۍ غونډه کې دوبرین د فرانسې، پولینډ، اتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمیشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناه غوښتنې د پالیسۍ پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي. د هغه قانوني خنډونو لرې کول هم شامل دي چې له اروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې بهیر دې په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنګټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوې بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې وه. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرټ پرون په خپل پریکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2015 مالي کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادۍ راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دی د خپلو خبریالانو او کارکوونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورټ ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداری ورکړی چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره مو له دې هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این هابیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشت خزی اونجونی او دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې ده. پرون د جولای 13 د نیلسن منډیلا د زیږون له ورځې سره برابره وه. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشرۍ ورسېده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ. د برتانیا یو پانتون افغان نابینا ځغاستونکی او لامبوزن ولی محمد نوري ته افتخاري دکتورا ورکړي. نور رپورټونه به هم ولرو له موږ سره اوسئ.
در لی شیبی
د ازادي راديو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړی ریپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداري ورکړی چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان نه څه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ستانه شوي یا په زوره ورشړل شوي. دا رپورت لمخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شوي چې یوازې د جون له 4 وروسته یې شمېر 410 ته رسېږي او له پاکستان نه هم تر 300 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شوي دي. دا اعلامیې په وینا په شړل شوو کسانو کې زرګونه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلی او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوې. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېسارې او پراخې ایستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري یا UNHCR خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بېرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ، ځورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بېرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو د ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي چې د ګواښونو او ځورونو له امله بېرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و، نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بېرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمیشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,13,000 تنه، یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. په ایران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمېرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداري ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له بېساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک او کرنې لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې ریپورټ کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې یې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي، د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې، په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمئي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې یې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي. سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو. د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کړو، د باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډېر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا شپږ میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډېر اړین دي. یو این هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل،
دولت باید چې اتونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه د نور، لکه د پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه نه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله ډېر متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمېر کابل میشتې ښځې او نجونې او د دوی خپلوانې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شوو ښځو او نجونو شمېر تر 250 تنو ډېر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمېر لا هم په بند کې دي، خو ځینې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از اگر زن در جامعه حضور نداشته باشه.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکاره او ده حقی وریره پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په شهرنو سیمه کې له بازاره د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایده هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې دی او ریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی نجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمېر خوشی سوی خو یو شمېر نورې لا هم حوزه کې وي.
یک از همکارای من زندانی شده دختر رو زن زیادی شام جمع کرد در حدود بسده دختر خانم و خانم ما رو جمع کرد نار زندانی کده بود.
سمخ بلا یو هم کاری نیوله حقی سره اگرنی نوری خزی اونجونی هم را طولی کری وی ویلی چه حدود اند وسو و پینزوز خزی اونجونی را طولی او بندیانی کری دی. کل چه دوی حوزه تا بیولی ورته ویلی چه تاسو حجاب نده مراد کری آن ورته ویلی چه ککور که هموسی که باید حجاب مراد کری. د دوی ټولو تیلیفونونه یې پلټلي. ان دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپلې دې همکارې ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې پکې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوشي شوي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږو ځوانو لونو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعت کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. د خپل پرون نور سره مې پولیسو سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چې موږ ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود. درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟ دا وایي خاوند فلاج او زوی اوه کلن ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې انجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان ارامه ساه نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تلی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د ساب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سویو ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعا پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسې په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابیلو امازایونو کې د حجاب او محرم نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمېر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پرون د جولای 13مه د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزې تر ولسمشری ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکو او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څه وایي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومتی نړیوال شخصیت و چې مبارزه یې د عدم تشدد پر اساساتو ولاړه وه او له دې لارې یې خپلو موخو ته ورسید. نوموړی وړاندې د منډیلا په اړه وایي
دی د خپلې مبارزې په ترڅ کې وتوانېد چې په جنوبی افریقا کې نژادي او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خیسته. دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لومړنی تور پوټکی ولسمشر و چې د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې واک ته ورسېد. ولس یې غوښتل چې هغه دوهم ځل لپاره هم ولسمشر شي، خو ده ونه غوښتل چې دې کار یې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر له 1990 تر 1990 زیږدیز کاله پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویډز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1993 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، تبعیض، زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایاب صفای وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بخونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صفای افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې باید د زغم، بخښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل، موږ بخښلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل، موږ بخښلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي، د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام، په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي، او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونې ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ګڼ خوښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده، ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې درامه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد تجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه خامخ شپخانه د بانکي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرض راشي، د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او د الهان د ګرځي وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي، څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې، هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای، هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې، هر څوک پرځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه او واضح توګه. ډیره مننه وسلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.